یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم. د افغانستان د ولسمشر دویم راستل سرور دانشوی سولې ته د رسیدو لپاره لن محاله یا موقت حکومت اړتیا نشته او د افغانستان دښمنانو هڅې وبللې. د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو او له هغې مخې د افغان ولسمشر پر څرګندونو چې ویلي دي د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه ډېره ګونګه ده د چارو د کتونکي نظر اخلو. خولم لای فریبا ظاهر تور ورکو چې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیل کړی.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی چې لاري اوربان ته زمينه برابر سي. د ننګرهار استیناف محکمې یو کارکونکو د نامعلومو کسانو په جزو وژل شوی او د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس استازو جرګه شي د کانګرس پر وداني د مظاهره چانو د بریټ په خاطر نن ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا کړی. د خبرونو تفصیل د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی چې لاري اوربان ته زمينه برابر سي. صدر اعظم عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند له مشر محمد کریم خلیلی سره پرون په ولیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند د مسایل یاد کړی دي. د خان په حواله په اعلامیه کې راغلی چې او باثبات او سولې افغانستان به د سوداګرۍ او سیمه ایزو ارتباطاتو په برخه کې د همکاري نوې لار پرانیزي. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلی ویلي تر خان مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د پارلمان له رئیس اسد قیصر سره هم لیدلی دي. د شغلی خلیلی په حواله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې هغه د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان لوندي مننه کړې ده. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یوه لویه کارخانه کشف او لمنځه یوړل سوه. د 203 تندر قلود ویان ایمال خان مومن رسنیو ته وویل چې دا کارخانه تیره شپه د هدفمندو عملیاتو په ترڅ کې لمنځه وړل سره ده.
تیره شپه کمانډو ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز اړوند د سپیس په سیمه کې د هدفمندو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو هغه کارخانه کشف او لمنځه وړي چې د ملکي وګړو د مرژوبلې او پیاد ولایت کې د پلچکونو او عام المنفعه تاسیساتو د ورانولو په موخه پکې ماینونه جوړېدل.
بلخو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یوه اعلامیه کې دا خبر رد کړی دی. د ننګرهار استیناف محکمه یو کارکونکو د نامعلومو کسانو په جزو وژل شوی. د ننګرهار د استیناف محکمه وی سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو تول چې د دې محکمه دوه تن اداري کارکونکو عبدالقیوم او اسمت الله نومې نن چهارشنبه سهار 9 بجې دندې ته پر لاره و چې د نامعلومو وسلوالو لورې پرې په جلال آباد ښار کې وسلوال پرې دوسو. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې عبدالقیوم نومی وژل شوی او بل ملګری یې ټپي شوی دی. اخوا د ننګرهار سیمه ییز روغتون مسؤلین هم تاییدوي چې روغتون ته د یوه کس مړی وروړل شوی چې په ډزو وژل شوی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. ادعا سوي چې په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي وژل شوي دي چې ویل کېږي قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. د قربانیانو کورنیو پرون ویلي وو چې د پیښې د ارزونې لپاره ټاکل شوی پلاوی لا تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. د افغانستان دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د ولسمشر په سپارښتنه د دې وزارت د استخباراتو او کشف رئیس بریګ جنرال عبدالقیوم سالارزی په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی او سیمې ته ورغلی دی. زموږ غلازه دی راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس استازو جرګه شای د کانګرس پر ودانۍ د مظاهره چانو د بریټ په خاطر نن ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا کړی. د امریکا کانګرس پر ولسمشر یا نور چارواکو د تورونو د لګولو لپاره هغوی استیزا کوي چې کپرسي د لری کولو لارې برابرېږي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ویلي چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د ولسمشر چوکۍ لپاره ډونالد ترامپ نامناسب ونه بولي. جرګه به ژر اند جنوري 14 چې نن د ډونالد ټرمپ استیزا کړې. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت لري په دې لټه کې دي چې ډونالډ ټرمپ ګوښه کړای سي. د جرګې پرون به یو پریکړه لیک تصویب کړی او له اجرایي قوې غوښتي چې د اساسي قانون له مخې د ورکړل سوي واکونو په کارولو سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس شاوخوا د رامنځته سوو پیښو په خاطر ګوښه کړي. او وروسته خبر ده چې د امریکا متحده ایالات په دې هیواد کې د کورونا وایرس د واکسین پروسه چټکوي. د دې هیواد چارواکو وروسته لغه د پریکړه کړې چې په تیره یوه ورځ کې د کورونا وایرس له کبله د نږدې 4,500 کسانو د مړینې خبر ورکړل سوی. دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر کسان په یوه ورځ له یادې ناروغۍ مړه سوي دي. د امریکا د نوي اقداماتو له مخې ټول هغه کسان چې متحده ایالاتونو ته سفر کوي باید د کورونا وایرس د منفي معاینې سند ولري. سربیره پر دې چې د کورونا وایرس واکسین په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې په پالیسیو انتقادونه روان دي، خو امریکایي چارواکو له 15 کلونو په ډیر عمر لرونکو باندې د سین تطبیق لازمی ګرځولې. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو لمخې په امریکا کې د کورونا مثبت پیښې نږدې 28 میلیونه ته پورته شوې دي، چې له دې ډلې څخه باندې 3,800 تنه مړه شوې دي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړل. ولاندې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وايي سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت اړتیا نشته او د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې.
موږ په یوې داسې مرحلې کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو.
د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو او له هغې مخکې د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو چې ویلي د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې موافقه ډېره ګونګه ده د چارو دی وکتونکي نظر اخلو. دا به هم واوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی څو د ده په وینا له دې لارې اوربند ته زمینه برابره شي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا استازو جرګه نن ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ د معترضانو د برید په خاطر استضاع کوي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وايي سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت اړتیا نشته. ښاغلي دانش د موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې، خو په مشخص ډول یې ونه ویل چې څوک دغه هڅې پر مخ وړي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکایانو ترمنځ خبرو د بل پړاو له پیلېدو سره په دې وروستیو کې په رسنیو کې د موقت حکومت په اړه ګونګوسۍ زیات شوی. په عین حال کې یو شمېر سیاستوالو چې په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي ویلي چې هغه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د لنډمهاله یا موقت حکومت پلوی دی. نور به له کابل زموږ د خبریال په راپور کې واورو.
د وصول خبرو د دویم پړاو په لیدو سره سم د لنډمهال یا موقت حکومت د جوړېدو خبره ورځ تر بلې ګرمېږي، خو د دې ډول حکومت له جوړېدو سره د اوسني دولت مخالفت په خپل ځای دی. تازه د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش وايي سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهال یا موقت حکومت ته هیڅ ډول اړتیا نشته. ښاغلي دانش د وګړو اساسي حقوق او تلپاتې سولې تر نوم لاندې جوړه شوې غونډې ته خبرې کولې. د لنډمهال یا موقت حکومت جوړېدل د نظام د پاشل کېدو په معنا وبلل. د زیاته کړه
موږ په یوې داسې مرحلې کې نه یو چې سولې ته د رسېدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو. نه کومه کودتا یا انقلاب شوی، نه د افغانستان اوسنی حکومت د کومې جګړې یا بلې ستونزې له کبله پاشل شوی، نه د افغانستان اساسي قانون لغوه شوی، او نه موږ اوسمهال له یو نظام څخه بل نظام ته د تلو په حال کې یو.
خاغلی دانش هم دا ډول په کور دننه له سیاسیونو او هغو کسانو چې د رقابت پر بنسټ د موقت حکومت جوړېدل سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار بولي، موږ غوښتل چې د ملي ګټو اساسي قانون او تیرو شل کلنو لاسته راوړنو لپاره د جمهوریت جبهې په خوا کې ودرېږي. که څه هم د ولسمشر دویم رسیال د سولې خبرو کې د اوسني جمهوري نظام پر ساتنې او تر پای د اساسي قانون په ملاتړ ټینګار کوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال بابر فرهمند د سولې د خبرو وروسته دا ډول حکومت د خلکو په ګټه نه بولي. نن ویل که د سولې روانه پروسه پایله ورکړي. اوسنی ډول جمهوري نظام چې د خلکو مشارکت یا ګډون پکې د کاغذ پر مخ وي، جنسیتي ګډون پکې د اساسي قانون په ښایسته پاڼو لیکلی پاتې وي، د خلکو په ګټه نه دی او موږ باید یوازې د ډولونو ته خوښ ونه وځو. دا مسائل داسې مهال څرګندېږي چې په وروستیو کې یو شمېر هغو سیاسیونو چې کابل ته د زلمي خلیلزاد په سفر پر مهال له هغه سره لیدلي، رسنیو ته ویلي چې خلیلزاد د سولې خبرو د بریا لپاره د دوو نورو حکومتونو په ګډون د موقت حکومت طرحه وړاندې کړې ده. خو د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم د دې ډول حکومت د جوړېدو سره مخالفت ښودلی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې هم ویلي وو چې واک به یوازې د خلکو یا د خلکو د رایې یا د ټاکنو له لارې خپل ځایناستې ته ولېږدوي.
د ازادي راډیو خبریالو د غږ کیفیت سمنو د ټلیفون له لارې په دې اړه چې د افغانستان د ولسمشر دویم رسل سرور دانش نن څه ویلي دي نور معلومات راکول. سرور دانش ویلي سولې ته رسیدو لپاره لنډمهالي یا موقت حکومت ته اړتیا نشته. نوموړي دا د افغانستان د دښمنانو هڅې بللې دي. د دې موضوع د سپیناوي لپاره د چارو کتونکو او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد هم د شپې له کابل را سره وصل دی. آزاد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وای موقت حکومت ورتس التیا نشته او وای چې دغه هڅې چې باید موقت حکومت یا لنډمهاله حکومت رامنځته شي دا د افغانستان دښمنانو هڅې دي. څوک د افغانستان دښمنان دغه تعریفولی شي؟ څوک دي؟
تر اوسه پورې چې د بین افغاني مذاکراتو په نام باندې کوم پروسه پیل شوې ده، د سولې لپاره اصلا هغه ډول چې لازم دي کار نه دی سوی، مطلقا د واک د ویش لپاره کار روان دی. طالبان هم د نن سره جنګېدلي دي، ویلي شکه چې د واک لپاره جنګېدلي دي او نن هم که جنګې د واک لپاره، او دولت هم دغه چارواکي چې اوس په حکومت کې دي د ولسمشر نیولې د تماینونو او د نورو دوستانو د واک د ساتلو لپاره اخته دي. د موقت حکومت، عبوري حکومت یا انتقالي حکومت یا بل هر نوم چې ورکوو، چې بیا اسلامي حکومت نوم ورکول کېږي، هر حکومت یو بریجنګ یا د یو پله رول لوبول دلته اړین دي، ځکه که چیرې طالبان راتللی د همدې حکومت تر چتر لاندې یو ځای کېدلی په همدې حکومت کې ځان مدغم کولی، نو بیا دا جګړه دومره نه اوږدېدله او نه هم دومره
آزاد صاحب. د موقت حکومت جوړښت یا په څرنګوالي باندې چې هغه یو اړتیا ده که نه، او په دې به خبرې وکړو، خو خبره دا ده چې دی چې وایي چې د موقت حکومت موضوع چې څوک راپورته کوي دا د افغانستان دوستان نه دي، دښمنان دي. د افغانستان د څوک دغه موضوع راپورته کوي؟ آیا دا نړیوال دي، داخلي کړۍ دي، د سیمې هیوادونه دي، لوبغاړي دي، څوک دي ستاسو په نظر؟
په دې خو نړیوال په سر کې دي، ښاغلی خلیلزاد په سر کې دی، همدارنګه خپل طالبان دي او دننه په افغانستان کې سیاسیون دي. اما زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي لکه ښاغلی دانش توجیه کړی چې دا دښمنان دي. نه، دا دښمنان نه دي. ځینې یې ممکن د خپل واک دپاره هلې ځلې وکړي چې د حکومت سره مخالفتونه لري، ځینې سیاسیون عقدي برخورد وکړي. اما په ټوله کې که د غواړو چې سولې ته ورسیږو، نو دغسې یو وضعیت راتک اړین دی، او دا په دې معنا نه چې دا دښمنانی. نو په سر کې متحده ایالاتونه دي، د ډرافټ یو جوړ کړی دی، ورسره خپل طالبان هم دي، او د سیمې هیوادونه طبیعي خبره ده چې د افغانستان په ټولو فضایو کې هغه کې جګړه وي که سولې، په هغو کې مهم رول لري، په هغو کې دوی دخیل دي، دخیل شوي دي، او په ټولو مسایلو کې افغان دولت هم هلې ځلې کوي. دا اوس هم
آزاد صاحب، اوس چې د خبرو دوهم یا نوی پړاو په دوحه کې پیل شوی، د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچیان بیا سره ناست دي. تقریبا یو کال مخکې په دوحه کې د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه شوې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ وویل چې د دغه موافقه ډیر مسائل ګوندي مبهم دي، ولی اشرف غنی اوس دا موضوع راپورته کوي؟ او تاسو په نظر آیا د طالبان او امریکا ترمنځ په دغه موافقه کې کوم ګونګ شایسته؟
بدبختانه افغان دولت سولې لپاره د بین الافغاني مذاکرات لپاره، یعنی د صفر پانس اتلای دی، هیڅ ډول پالیسي یا روډ میپ یا د سولې لپاره تګلاره نه وه. همدغه فشارونه او او بیا مصلحتونه او سیاسي مصلحتونه د حیات ترنګواله یا فعالیت کې کوم خلک ځای پر ځای سوي دي هغه مطلق د سیاسي مصلحت لمخې چې د یو خاص سیاسي ګوند یا حرکت اساسو پیدا سره ځای سول نو ځکه نن د هر شیبه د هغه وینا د تفکر د تګلارې فرق کوي دا توافق شد متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ په 28 فبراير 2020 کې لاسلیک شوی او زما په ګډون د سوګنی پاده چې د نیل وسته یې ماسره کاپی پرته ولسمشر خپل وسته دی ار وسته دی په دې کې هیڅ څه مبهم نه دی هغه کې ډیر واضح لیکل شوی دی یوازې د دې لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې کې لیکل شوی دی چې طالبانو په راتلونکي کې د خلکو ته پناه نه ورکوي چې غره یا پاسپورت نه ورکوي یا ویزا نه ورکوي چې غره متحده ایالاتونو یا د متحده ایالاتونو اتحادیو ته
یو د دوه اړخونه دي یو د طالبانو او د امریکا ترمنځ دغه موافقه چې دوی یو بل ته ضمانتونه ورکوي او یو بل غوښتنې باید پر ځای کړي بل راتلونکي نظام موضوع چې هلته ویل شوي واضح چې هغه به د بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام بڼه مشخص کیږي او په دې به بحث کیږي او دواړه لوري به یوې موافقې ته رسیږي په دې کې کوم شی ګونګ دی اوس دواړه لوري سره ناستې په دوحه کې په همدې اړه خبرې کوي
زه هم دغه وایم چې په دې کې هیڅ ګونګ ځکه نه دی چې د دوه یو خو د متحده ایالاتونو طالبانو ګټې هغه ډېر واضح تعریف شي دي دوم بحث دغه دی چې دغه دوه میاشتې وړاندې کله چې د افغان لوري او د طالبانو لخوا هغه طرزالعمل باندې توافق کېږي پیغه کې هم ډېر واضح لیکلي دي چې د نورو مواردو دغه شلو یویش مواردو تر څنګ یا نور سو یو مورید په خپل همدغه طرزالعمل دی چې بین افغاني مذاکرات او مبنا بللی شو یا هغه حقوقی بڼه ورکولی شو چې د بین افغاني مذاکراتو لپاره یا راتلونکي اجنډا لپاره لار هواروي په دې باندې افغان دولت هوکړه سره وکړه هغه ډېر واضح حالت لیکلی دی نو دې هوکړه مخکې باید دغه توافقنامه چې متحده ایالاتونو او طالبان ترمنځ لاسلیک شوی و دا تفصیل شوی وای ګوند دلته هیڅ نه دی دوه ډېر واضح شیان دي یو د راتلونکي اسلامي ساختار شپږ کې واضح لیکلی دي او بل د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ اړیکه هغه ډېر واضح لیکل شوی دي نو دا فکر کوم اوس یو څه ویره د خبره سره ده چې دې ته مخامخ یو ګونګ ویل کیږي
ډېر مننه کور ودان د چارو کتون کوي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزادو چې د افغان ولس مشر اشرف غنی او د غرض د هغه د مرستیال دوهم مرستیال سرور دانش دی ورسته او څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو د افغانستان د ولس مشر دویم مرستیال سرور دانش نن ویل چې سولې ته رسیدو لپاره لن محلیا ماقت حکومت اړتیا نشته او هغه د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې او اشرف غنی هم تیر ورځ ویلي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د فبروري د نهویشتمې تړون ډیر ګونګ دی د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په اړه ستاسو نظر هم اخلو البته په بل خبرونه کې د مایکروفون ستاسو خبرونه چې تاسو دغه موافقه لوستې وي او یا مو تر اوسه پورې د ازادي رادیو په ګډون د رسنیو څخه په دې اړه اوریدلې وي په دغه موافقه کې کوم شی ګوندي چې افغان ولسمشر تقریبا نږدې یو کال وروسته دا موضوع راپورته کوي او هغه هم داسې اساس وخت کې چې د جګړې دواړه لوري په قطر کې بیا سره ناستي او پر اجنډا تر اوسه پورې خبرې کوي چې کوم موضوعات ته په اجنډا کې ځای ورکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې او 19 دقیقې وړاندې به ووري چې پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په افغانستان کې رسول د تنګې دو په اړه خبري کړي ویلي تاو تاریخوالي د کمخت ډیر مهم دی ترڅو اوربند ته زمينه برابر شي خو تر دې مخکې به اقتصادي خبرونه وورو
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سباندې 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د کارموندنې پروګرامونه پیل شول د والی ویان عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پروګرامونو له لارې به 10,000 کسانو ته د کارموندنې فرصت برابر او 102,000 کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي په مرسته کې به له 100,000 ډیرو کورنیو سره د 400,000 افغانیو په ارزښت د غوړیو، اوړو، وریجو او لوبیا او صابون مرسته وشي چې جلال آباد ښار 90% وګړي به له دې مرستې برخمن شي. دغه پروګرامونه د ملي دسترخوان له بودیجې او همداراز د ولسمشر او سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له لوري پلي کیږي. په ننګرهار کې د تیر کال په پرتله د شادو حاصلات زیات شوي دي. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونی رئیس حاجی بشیر احمد بهادوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د شمیرو له مخې سږ کال د هرات د مچیو له فارمونو څخه څه د پاسه 200 ټنه شاد ترلاسه شوي دي. نوموړي وویل دغه شمیر تیر کال 150 ټنه وه. اوس په هرات کې د شاتو مچیو د روزنې 600 فارمونه فعالیت کوي او په دغه فارمونو کې زرګونه کسان په کار بوخت دي. خغلی بهادوري د مچانو د روزنې د فارمونو زیاتوالی او د شاتو د ترلاسه کولو له نویو لارو چارو سره د فارمونو د کارګرو بلدتیا په دغه ولایت کې د شاتو د زیاتوالي اصلي لاملونه یاد کړل. دا مهال د هرات 1 کیلو شات په بازارونو کې له 0 تر 1500 افغانیو پلورل کېږي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړيواله موضوع د امریکا استازو جرګه نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ د موټرزانو د بریټ په خاطر استیزا کوي. دغه بریټ په پایله کې 15 تنه وژل شوي او استازو جرګه ترامپ د استیزا هڅه داسې مهال کوي چې ورځې وروسته به نوموړی له سپینې ماڼۍ وځي او منتخب ولسمشر جو بایدن به لوړه کوي. د جنوري په 16 د موضوع زما همکاري ملالۍ بشیر تعقیب کړی او نور جزئیات به ترې واورو. ملالۍ جان مهرباني.
مننه نورې صاحب. لکه امریکا په کانګرس کې د استازو جرګه چمتو شوې ده چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د جنوري د 16 په پېښه کې د رول په خاطر استیزا کړي، چې هغه ورځ د پلویانو د کانګرس پر ودانۍ هجوم ور وړی وو او په نتیجه کې مارک شوبل رامنځته شوی وو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون د جنوري په 12 نیټه ویل چې دی به د اساسي قانون د 15 مادې څخه استفاده نه کوي. د دې مادې پر اساس دی کولای شي چې ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلې دندې لري کړي. دا نشته ورسته له هغه چې د دیموکراتانو په اکثریت استازو جرګې یوې مسوده تصویب کړه او له اجرایت څنګه یو غوښتل چې د اساسي قانون په کارولو سره د ترامپ د کانګرس د ودانۍ د پیښو په خاطر له دندې ګوښه کړي. کپنس ترامپ په دې خاطر چې دی نور د ولسمشری لپاره سم نه دی له دندې لري نه کړي. د استازو جرګې رئیس نانسي پلوسي ویلي چې دوی پلان لري چې ترامپ ژر تر ژره استیزا کړي او شاید دا کار د جنوري په 14 چې نن ده اوسي. ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه په تکراری توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي شوې ده او د جنوري په 16 نیټه د ترامپ لاټریو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم ور وړی وو او غوښتل یې چې د منتخب ولسمشر جو بایدن لاټایده د کانګرس مخه ونیسي. په دغه پیښه کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان وژل شوي وو. په تاسو جرګه کې د اقلیت جمهور غشتونکو مشر کوین مکارتي چې د استیزا مخالف دی د راپور لمخې غواړي چې د جمهور غشتونکو ګوند غړي په خپل خوشو په دې اړه رای ورکړي نه د ګوند په دریز. په کانګرس کې د ترامپ د نږدې متحدانو څخه یو مکارتي دی او د مخکې ویلي و چې د ولسمشر استیزا به د امریکا پر یو موټی کېدو برعکس اغیز ولري. ویل کېږي چې په کانګرس کې به د جمهور غوښتونکو په ګډون ډېر استازي د استیزا په د پریکړې ملاتړ وکړي. د سې شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې د وایومینګ استازي لیز چینی وویل ترامپ قهرجن کسان سره راټول کړي وو او دې حملې ته لمن ووهله. دی ویلي چې ترامپ کولای سول د دې هر څه مخه ونیسي خو د دا کار ونه کړ. د رسنۍ راپورونه وایي چې ټرمپ په دې باور دی چې دای به استیزاف خو د دې پروسې نتیجه په چټکۍ سره بدلیدای شي. نورستاب نیویورک ټایمز هم راپور ورکړی دی چې په سنا کې د جمهور غوښتونکو مشر مچ مکانل خپل مرستیالانو ته ویلي دی چې دای باور لري چې ټرمپ د استیزاف وړ اقدام کړی دی او دای په دې مورد کې د ډیموکراټانو ملاتړ کوي. پرون د جنوري په 12مه نیټه ټرمپ د تیرې اونۍ د پیښې مسؤلیت رد کړ او ویل چې خلک غواړي دای په نشه کړي. د پښتنه معنی کې خبريالانو ته وویل چې د دې د استیزا کولو هڅې امریکا ته خطر پېښ شوی او خلک په غوسه کوي. د همدارز زیاته کړ چې د هیت تاوتریخوالی نه غواړي. وروسته ترامپ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د پولي لیدو ته ولاړ او هلته وویل چې اوس وخت را رسیدلی دی چې ملت ورغیږي او اوس د سولې او آرامي وخت دی. نورسه
بله ملالای بشیر لطاسون مننه قدر من اوریدون کو وام اوریدل چه ده امریکا استاز جرگه نن ولس مشر دونالد ترامپ ده کانگریس پر ودانه ده تیری اونه ده موتریزان و ده برید بخاطر استیزا کوی او هغه هم داسی وقت چه ده ولس مشر دونالد ترامپ ده جمهوری ریاست روان دوری تا ورزی پاتی دی یعنی ورزی وروست ده جنوری پشلمه با منتخب ولس مشر جو بایدن لوله کوی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس پر اسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ورسته او څرګندونه چې په افغانستان کې د سولې او د رواني جګړې په اړه کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی چې د په وینا لاري اوربند زمينه برابر شي. عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند له مشر کریم خلیلی سره پرون په یو لیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند پر دغو موضوعاتو خبرې کړې. نور تفصیل به د سفیر لاستنې په راپور کې وورو.
د افغانستان د سولې پروسې لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ د ټینګار په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تاکید کړی چې په افغانستان کې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او ډیر کوښښ سره تعقیب شي. ښاغلی خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلی سره پرون په یوه لیدنه کې دغه مسأله یاده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی خان او محمد کریم خلیلی د افغانستان د سولې د پروسې همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې بحث کړی دی. د عمران خان په حواله باندې په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې پاکستان تل د افغانستان د سولې حل په مسله باندې ټینګار کړی دی او دا یې دریځ دی چې د افغانستان لانجه د جګړو له لارې نه هواریږي. د ښاغلي خان په حواله په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې باید د اورکام په مسله باندې ټینګار وکړي څو بالاخره اوربند زمینه برابر شي. پاکستان صدر اعظم همدارز ویلی دی چې یو باثبات او سولې افغانستان به د سوداګرۍ او سیمیز ارتباطاتو په برخه کې د همکارۍ نوې لارې پرانیزیم. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد کریم خلیلی دوشنبه پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی په حواله د هغه په فیسبوک پاڼه باندې په اعلامیه کې راغلی دی چې خلیلی د افغانستان او پاکستان د روابطو او همدارنګه د سولې د پروسې په اړه باندې د بحث لپاره له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی د عمران خان تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم د افغانستان د سولې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د روابطو په اړه باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې له پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړې او ویلي دي پاکستان هیله مند دی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړی شي افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. ښاغلی خلیلی چې د دوشنبې په ورځ پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره ګوري د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. ښاغلی خلیلی د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره هم کتلي چې ویل شوي په دې کتنه کې هم د پر موضوع خبری وشوه. تر دې مخکې د طالبانو یو هیئت چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر یې مشري کوله پاکستان ته سفر کړی و او د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې وې.
ستاسو له پیغامونو
بارالما د جوزجان ولایت نه د خوشې دی ولسوالۍ او د بسیدې څخه خبره کوم. زماره وزارت مالداری دغه شکایت دی چې دا وین درخواست دی چې موږ ته واوري لاندې کړیو مالداری هم بیخ په سخت حالت کې ده سلام په احترام
دا وستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشوم کې مو پریخي او په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه لرو. په دې کې د ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو د فعال رول موضوع څېړل شوی ده. خو پرې به ظاهر سړیو ته راغلي د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونه به ترې واورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی. ټول لارې اوربند ته زمينه برابر سي. صدر اعظم عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند له مشر محمد کریم خلیلی سره پرون په ولیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند د مسایل یاد کړی دي. د خان په حواله په اعلامیه کې راغلی چې یو باثباته او سوله ییز افغانستان به د سوداګرۍ او سیمه ییزو ارتباطاتو په برخه کې د همکاري نوې لارې پرانیزي. د ننګرهار استیناف محکمې او کارکونکو د نامعلومو کسانو په جز وژل سوی. د ننګرهار د استیناف محکمې وی سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې دغه محکمې دوه تن اداري کارکونکو عبدالقیوم او اسمت الله نن چهارشنبه سهار 9:30 بجې دندې ته پرلار و چې د نامعلومو وسلوال لوري د جلال آباد شهر څلورمې ناحیې اړوند کې وسلوال برید ورباندې وسو. د ننګرهار سیمه ییز روغتون مسؤلین هم تاییدوي چې روغتون ته د یو کس مړی وړل سوی دی. افغان چارواکي په لوګر کې د وسوالو طالبانو د مین جوړولو د یوې کارخانې د کشف او لمنځوړلو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشود ولسوالۍ د ورستۍ پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی د ولایت ته تللی دی. ادعا سوي چې په خاشود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګه شایي د کانګرس پر ودانۍ د مظاهرچیانو د برید په خاطر نن ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا کړي. او د امریکا متحده ایالات په هیواد کې د کورونا وایروس د واکسین پروسه چټک کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای هم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په نننی پروګرام کې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په اړه غږیږو. دا چې ټولنیزې رسنۍ څنګه د ښو کارونو د مثبتو خبرونو د خپراوي د ښو اړیکو د پاللو د ارتباطاتو د جوړولو د بدیو یا ناسمو دودونو د مخنیوي د زور زیاتی په وړاندې د غږ اوچتولو او نورو ټولو ارزښتونو د دفاع لپاره څنګه کارول کیږي. خو تر هر څه مخکې ښه ده چې ووایو هغه کسان چې ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا نه پیژني هغوی ته به ووایو چې سوشل میډیا څه ته وایي. ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا د انټرنیټي پاڼو مجموعه ده چې په دې لږ تر لږه وروستیو دوو لسیزو کې رامینځته او پراخې شوې او انټرنیټي فضا یې نیولې ده. اکثر دغه شبکې لکه فیسبوک چې نه یوازې افغانستان بلکې د نړۍ ګوټ ګوټ کې خلک ترې کار اخلي. افغانستان کې ټول ټال 8 میلیونه کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري چې د موبایل یا هم د لاین لرونکو انټرنیټونو په وسیله باندې انټرنیټ کاروي. په کمپیوټر یا په موبایلونو کې آنلاین پاتې کیږي او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې ډلې څه باندې 3 میلیونه او 6 لکه کسان د ټولنیزو شبکو فعال غړیتوب لري، یعنی هر ورځ دغه شبکو ته سر ورښکاروي، وخت پکې تیروي، خبرې پکې لیکي، عکسونه او ویډیوګانې ورچوي یا د نورو عکسونه او ویډیوګانې ګوري، مطالب لیکي، ځینې عکسونه را ډاونلوډ کوي یا لزانه سره خوندې کوي، نور فعالیتونه پکې کوي، یا هم خالی ښکته پورته ځي چې په انټرنیټي اصطلاح ورته براوسنګ یا سرفنګ وایي، او د سوشل میډیا اکثر غړي هم په همدغه کارونه کوي، بوختیاوې تر ډیره پورې د سرفنګ په برخه کې وي، مطالب لولي او ځان له نه یوازې له خپلې سیمې، له ولایته، له هیواده، بلکې له ټولې نړۍ په ډېر اسانه توګه باندې خبرولای شي. په نننی پروګرام کې موږ درې داسې میلمانه لرو چې هم په ټولنیزو شبکو ښه پوهیږي او هم له کلونو په دغو شبکو کې فعال دي، ګڼ خلک یې پیژني او نظریات یې لولي. میلمانه مو معرفي کوم، آغا ملک سهار د درک سافټویر کمپنۍ مشر او د ټولنیزو شبکو فعال او کارپوه، اغلی شفیقه خپلواک شاعره او فعاله، نعیم نظری د ټولنیزو شبکو فعال او د بولانی په نوم د څو رستورانتونو چلونکی. ډیر زیات ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی، مننه کوم چې په داسې وخت کې حاضر شوی او په پروګرام کې را سره برخه اخلي. ښاغلی اغه ملک سهار، پیل بل تاسو کو، تاسو د سافټویر انجینیر یاستی، ما خو یو څه سوشل میډیا خلکو ته بیان کړل، خا د چې هغه اوریدونکو چې سوشل میډیا نه پیژني یا تر اوسه پورې سوشل میډیا نه دا کارولې، هغه ته کوی چې سوشل میډیا په کومه هدفونو جوړه شوې ده، هغه مهم پاڼه څه دي د سوشل میډیا؟
سانګزای صاحب، سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او خغل ملمنو ته. ټولنیز رسنۍ له 1990 کال څخه رامنځته شوې دي. شپږ درجو په نوم لومړنۍ ټولنیز رسنۍ وه، بیا د اندي افمیس په نوم یو بله ټولنیز رسنۍ وه چې هغه د وی بلاک ډوله وله، هلته به ډېر د وی بلاک کار نه کېده. په 1990 کال کې ډېره مشهوره شوه. په 2003 کال کې فیسبوک چې اوس یو ډېره مشهوره ټولنیز رسنۍ دا رامنځته شوه، نور ټویټر او دا نور چې اوس لکه یوټیوب دا دي، دا ټول رامنځ چې دی ټولنیز رسنۍ نوم له انټرنیټ سره تړلی ده. یعنی کله چې شبکې رامنځ شوې، انټرنیټ رامنځ شو، نو ټولنیز رسنۍ اوس رامنځ شوې. اوس په ټول نړۍ کې 3.5 میلیارده کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري، چې شاوخوا 80% زیات خلک یې ټولنیز رسنۍ مستقیمې کاروي، او د ټول نړۍ نفوس خو 1.3 میلیارده ده. په افغانستان کې تقریبا 20 میلیونه خلک ټلیفون خدمات لاسرسی لري. په دې کې 1.5 میلیونه کېږي د 2000 کال جنوري ارقام دي. انټرنیټ لاسرسی درلود 15% کال پر کال دا زیاتېږي چې 3 میلیونه هم زیات دي. او اوس 10 میلیونه خلک په افغانستان کې سمارټ فون یا دغه ځیرک موبایل کاروي. 3.5 میلیونه خلک ټولنیز رسنۍ مستقیم کاری د 2000 کال د جنوري شمیرې دي. 2010 کال کې 15% نور هم زیات شوي دي، تر 3 میلیونه زیات دي. او دا ټولنیز رسنۍ لکه انټرنیټ اوس په ټوله کې نه ښه ده نه بد ده، خو د ژوند اړتیا ده. یعنی هر څوک باید ورته لاسرسی ولري، نو دا پر خلکو پورې اړه لري. او په افغانستان کې هم ډېر خلک کاروي، خو له نور نړۍ سره تفاوتونه شته. انټرنیټي اخلاق کې بیل دي، انټرنیټي ځورونې پکې زیاتې دي، یعنی ننګونې ډېرې دي، فرصتونه هم دي، خلک هم سره ورکړي دي. نو په دغه بیا وروسته مې اشاره
وکړه، په دې اړه وروسته پوښتنې او مسایل شته. مننه کوم له دې چې په اول کې مو دغه معلومات راکړه. شفیقه خپلواک، تاسو پروګرام ته بخیر راغلی. راته وې لکه څنګه چې خاغلی سار وویل، ټولنیز شبکې اوس د ژوند اړتیا ده. تاسو له ټولنیز شبکو څنګه یو تعریف لرئ؟
ډېر زیات مننه. سلام ټولو ته. خواله رسنۍ ډېرې ښې دي. ګټه یې دا ده چې ته په ډېره کمه بیه او په ډېر لږ وخت ډېرو خلکو ته لاسرسی لري او خپله خبره تر ډېرو پورې رسولی شي. لیکن دا په دې پورې ده چې ته څه ډول استفاده کوې، څه ډول ګټه ترې اخلې. لپاره زه لیکل کوم، زما لپاره بهترین پلاتفارم دی، ارزانه دی، ډېرو خلکو ته پکې لاسرسی لرم او خپله خبره پکې په ډېر اسانۍ رسولی شم. خواله رسنوی حتی په ځینو هیوادونو کې لوی انقلابونه رامنځته کړل. مثلا د خپل د پی ټی ایم د ژغورنې غورځنګ د انسجام یو لوی دلیل د خواله رسنۍ دی. خو لکه ورور چې ورته اشاره وکړله د ځینې وخت منفي استفاده ترې کېږي چې هغه بیا لوی جنجال دی او ځینې وخت اډکشن چې که نه په یو اعتیاد باندې بدل شي. دا وروستیو کې یوه ډاکومنټري په همدې باندې جوړه شوې وه چې څنګه دوی ځینې لوګاریتمونه کاروي په دې خاطر چې بیا هغه کسان چې خواله رسنۍ کاروي هغوی څنګه معتاد وساتي، بیا ته هیڅ خلاصون ترې ونه لرې، ته به بیا غواړې همغه ته ورشي. دغه یو شخصي هغه یو فرد ته یو شخصي صدمه ده چې رسوي. او بل دا ده چې ځینې افراد په کې مخصوص په افغانستان غوندې ټولنو کې یو لوی اندېښنه ده، یو لوی هغه ده منفي خبرې پکې ډېرې دي، دی چې نجلۍ مې ښکنځل دي. وغه ډېر وخت ما ځینې وخت هغه وروستیو دوه درې میاشتې کې لکه ښه شوی یم چې دومره باندې تاثیر نه کوي. یو وخت سره هغه ده چې ما ځینې تبصرې لوستلې، بېخي زما به څه به شوله، څه ځکه لي به زه نه جوړه سوم، دومره به سختې خبرې وي او دومره ډېرې به غمېدلې. نو زه فکر کوم دواړه اړخه لري، هم په دې ښه ده چې ته ځان ثابتوي او ډېرو خلکو ته لاسرسی لري خپل خبره رسول شي، هم بیا په عین حال کې او خلکو ته بیا دا بې معنا هم ښکاري که نه وایي نو ته دومره لوی کار نه کوې. تاسو کې دا خپله یو لکه عملا ته ځي او خلکو سره مخ کېږي، یو کار دی چې کوي.
مننه کوم نعیم نظری، تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. راته ووایي چې له سوشل میډیا اول ستاسو تعریف څه دی، بیا سوشل میډیا څومره تاسو سره مرسته کړې چې وکولای شي له ډیرو خلکو سره ارتباط برقراره کړي او خلک مو پیژني، ستاسو نظریات تعقیب کړي.
سلامونه څنګه ښه تاسو ته درنو مېلمنو ته او درنو اوریدونکو ته هیله لرم چې ښه وخت ولرئ. زما په اند مونږ ټولنیز رسنۍ ته یو خواږه عمومي په ټوله کې په نړۍ کې کوم تعریف صحیح هغه ورته لرلی شو. یو دا تعریف ده چې مونږ په افغانستان کې متاسفانه باید دغه تعریف ته لږ تغییر ورکړو. زما لپاره ټولنیزې شبکې د یو ښې اړیکې جوړولو یوه ډېره ښه وسیله ده، او د دې تر څنګ زما خپل په کاروبارو کې لکه څنګه چې اوس په ټوله نړۍ کې دا دود شوی ده چې د ټولنیزو شبکو څخه د تجارتونو د ودې لپاره کار اخیستل کېږي، زه هم همدارقم د خپل د کاروبار د ودې لپاره هر ورځ په منظم ډول د ټولنیزو شبکو څخه ګټه اخلم. او زه شاید دا مبالغه ونه وسي چې ما کله کابل کې د کال ځکه چې زه ولایت نه راغلی یم، خپل هغه اصلي کریر ما د فیسبوک طریقه شروع کړم. ما د فیسبوک طریقه ځینې ملګرو سره آشنایي پیل کړې لوستلې، او بلاخره دغه لیکنې دوی دې ته اړ کړل چې ما وګورم او ما سره په ټولې نړۍ کې وګوري او دوی علاقمند چې زه غوسه کار وکړم. یعنې زما د ټول عمر هغه لومړنۍ کاري تجربه وسیله یا هغه څه چې سبب وګرځېد چې زه وکولی شم په دې ټولنه کې ځان مطرکم ټولنیز شبکې وي. متاسفانه هغه څه چې نورو محترمو میلمنو ویلي زه موافق یم، موږ ډېر ستونزې د ټولنیزو شبکو په کارولو کې افغانستان کې لرو. زه په دې باور یم چې باید د دې لپاره منظم او ښه قانونونه جوړ شي چې دغه وضعیت په کنټرول کې واوسي. دلته شخصي حریم خصوصي حریم نظر کې نه نیول کېږي، او د دې تر څنګ د خلکو شخصي ژوند ته ډېره کتنه کېږي. نه داسې مسایل خپرېږي چې هغه خپله کس په دې ته موافق نه وي. همدا د دې تر څنګ د قومي مسایلو خپرول او قومي مسایلو ته ډېر پام کول او په ډېر منظم شکل قومي مسایلو ته کتل او دې مسایلو ته وده ورکول، یا د قلب ټولنه کې د دغه زهر قومي مسایلو زهرو شیندلو مسله هم ډېره مهمه ده چې باید پرې خبرې وشي. او یو ډېر بل مهمه خبره دا ده چې ناموثق خبرونه هم هلته خپرېږي. متاسفانه ټولنیزې شبکې کله کله زه مطمئن یم چې د دې خبرې په محترم میلمانه مخه موافقه دي چې کله کله واقعي سړی باندې بد خوري چې سړی ټولنیزې شبکې وکاري. ځکه دغه مشکلات چې ما ویلې فیک یوزرونه چې د داخله یو لوی مشکل ده.
بله مننه. وروسته به په همدغه مسلو باندې خبرې وکړو، د سوشل میډیا دغه منفي اړخونه چې دي دو باندې به مکمل بحث وکړو. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ د ازادي راډیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې را سره برخه واخلئ. له سوشل میډیا ټولنیزو شبکو نه چې په افغانستان کې په عمومي توګه باندې د فیسبوک نوم ورته اخیستل کېږي، که څه هم چې فیسبوک یوه وړه برخه ده، تاسو کولی شئ په دې برخه کې خپل تجربه را سره شریک کړئ. لڅ وخت فیسبوک یا نورې ټولنیزو شبکې کاروي 0 800 225 55 زموږ شمیرې دي. همدارنګه د ازادي ډاټ ریډیو سکایپ هم ستاسو خدمت کې دی. کولی شئ چې په سکایپ هم زنګ را ووئ، موږ به ستاسو خبرې واورو. که کومې پوښتنې لرئ د ټولنیزو شبکو ډېر مخکښان زموږ په دغه پروګرام کې میلمانه دي، هغوی به ستاسو خبرې هم ځواب کړي تر څه حده چې ممکن وي. نو بیا هم زه ستاسو ته د ټلیفون شمیره وایم 0 800 225 55 او 0 900 203 1540. اوریدونکي به راواخلو، څو اوریدونکي بیا به وروسته په نورو مسلو بیرته له میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی، له کوم ځای مو زنګ راولې؟ نن خو په ټولنیزو شبکو باندې خبرې کوو. تاسو ټولنیزو شبکې کاروئ؟ فیسبوک، انسټاګرام یا ټویټر، نور مسایل لرئ که څنګه؟
بله، سلامونه مې ومنه. محمد صابر ګنډیروال هم د غزنی نه مې زحمت تر کړی.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لرئ، انټرنیټ لرئ کنه؟
او اوریدونکو ته سلامونه. وروسته مې پوښتنه دا ده، څنګه کولای شي په اوسني حالت کې چې فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ له کنټرول وتلې دي، څنګه کولای شي چې داسې سافټویر نه ګټه واخیستلی شي چې هغه عقلا هغه د خپل کور کسان، مثلا که زه یو پلار یم نو د خپل زامن فیسبوک ترلای شم، یا مثلا کنټرول کرای شم، یا غوی باندې یو نظر وساتم؟ که په عمومي کچا وی خو دې څه، که په عمومي کچا نه وی نو په کورنۍ ډول باندې یا په ځنګلي ډول باندې
ډېره مننه کوم. مهمه پوښتنه وه، دې ته به بیا هغه ملک سار صاحب ځواب ورکړي، خو اوس به بل اوریدونکی راواخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستړي مشې، له کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟
پکتیا ولایت.
مننه، ژوندي اوسئ. انټرنیټ کاروئ که څنګه؟ فیسبوک لرئ یا نورې شبکو ته لاسرسی لرئ که څنګه؟ ښه، یعنی د انټرنیټ کمزورتیا هلته ده، او خو کله کله سر ورښکاروئ حتمن دغه فیسبوکونه ګورئ که څنګه؟
فیسبوک خو بیخي کار نه کوي، خالي واتساپ کار کوي. واتساپ کاروو، خو هغه هم ډېر دوه بندګي ډېر ادناسیان ساتئ.
له چا چا سره خبرې کوئ په دغه واتساپ کې؟ له ملګرو، کورنۍ سره که څنګه په همدغه د واتساپ له لارې؟
افغانستان خلک تاسو معلوم دي، ټول مسافر دي، ټول په نورو هېوادونو کښې دي. بس له مسافرو سره حل نه کېږي. مسافرو خو لهجه باندې کاروو، له هغو سره هلته باندې نه شو، او خو سست ده ډېر.
یو څه غواړم راته ووایئ، د پکتیا په ټوله کې د لوی پکتیا خلک خو ډېر مسافر دي، لکه څنګه چې تاسو وویل. دغې ټولنیزو شبکو، واټساپ یا مسنجر څومره سهولت راوستی دی؟ پخوا خو به زنګونه ډېر په سختۍ وهل کېدل مسافرو ته.
پخوا باندې خو به سسنۍ ښکارېدل، بیا به د سسنۍ ځوانن سل لرکۍ غوستې ښه، بیا بیا کور ته ټېلېفون ورو اوس په سهولت سل پوښتنه کښې جوړ کړی ده.
مننه کوم، ډېره زیاته. اوریدونکو اوس په ورشو بیرته درنو میلمنو ته ځینې پوښتنې دوی وکړلې. البته د پروګرام په دې برخه کې به بیا په هغو مسایلو خبرې وکړو چې څنګه د ټولنیزو شبکو هغه ناسم فعالیتونه چې دي، د هغو څنګه مخنیوی کېدای شي، د بدو ردو خبرو د لیکلو، د ښکنځلو، همدارنګه د زور زیاتیو، د یو بل زورولو، د بلاک میلینګ یا د عکسونو د ناوړه استفادې، د هاکینګ او د دغو نورو مسلو په اړه به خبرې وکړو. خو لومړی به یوه پوښتنه چې دوی وکړله زموږ یو اوریدونکي، هغه به د هغه ملک سهار نه وپوښتو. ښاغلی سهار، تاسو چې د سافټویر متخصص یاستئ، که څه هم چې ځینې شبکې دغه د والدینو لپاره یو خاص برخه لري چې که والدین وغواړي په هغلته خپل کنټرول لرلی شي چې خپل ماشومان څاري، هغه ماشومان چې البته عمرونه پکې سم ورکوي. د افغانستان خو به ټول عمرونه، د ګڼو خلکو عمرونه به داسې وي چې هغه دقیق وخت به نه ورکوي، او فیسبوک د نورو ته به هم نه معلومیږي چې څوک څوک کلن دی او په څه شکل باندې په کومه کټګورۍ کې راولویږي. څومره مهمه ده چې خپل اصلي او دقیق عمر ورکي او خپل اصلي هویت باندې دغه شبکه وکارول شي؟
څنګه دې د عمر موضوع د دې څه لپاره کارو دا ډیره مهمه ده. په ټول نړۍ کې ټولنیز رسنۍ کې هر هغه څوک چې هغه نوي ځوانان عمر یې له 12 تر 18 کلو پورې وي دوی د آنلاین ځورېدو استعمال 93% ده او د نجونو د ځورونو استعمال نظر لیکن ته 3 برابره زیات ده. که د ورځې یو ماشوم یا یو نوی ځوان تر 3 ساعته زیات ټولنیز رسنۍ کاروي دی ورباندې احتیاط لري. هر نجلۍ که په اونۍ کې تر 10 ساعته زیات ټولنیز رسنۍ کاروي دوی د آنلاین ځورېدو او د بلک میل کولو یا بچګیری کولو احتمال زیات ده. ډېرې ټولنیزې رسنۍ د فیسبوک په شمول ټویټر او یوټیوب او ټولې حتی سافټویرونه لکه مثلا براوزرونه چې دي کمپیوټرونه دا ټول شخصي حریم او د ماشومانو د کنټرول لپاره تنظیمات لري. حتی د ماشومانو لپاره موډ لري یعنی که تاسو یو خپل موبایل خپل د کور یو نوي ځوان یا ماشوم ته ورکوئ هغه موډ ته واړوي نو دوی لپاره بیا هر څه محدود وي. او ډېرې سافټویرونه شته چې هغه کولای شي نوي ځوانان یا هغه ځوانان سره 3 کلو عمر ټیټ وي دوی کړنې وڅاري په انټرنیټ کې لیست کوي. هر هغه څوک چې عمر یې 3 کلن کم ده دوی باید د کورنۍ غړو یا د بل هغه څوک چې دوی ته ډېر نږدې دي هغې په وسله وڅارل چې دوی څه کوي. ځکه دا ډول خلک ډېر وخت د انټرنیټي حملو د سایبر بولینګ او د هاکینګ او د نورو کړنو هدف ګرځي. ځکه د دې خلکو نه شخصي معلومات ترلاسه کول د دوی نه جنسي په آنلاین ځورونې کې استفاده ترې کول یا نورو خواته فکر وړل دا ډیر اسانه دي. نظر هغه کسان چې عمر یې تر 30 کلو تر 40 کلنې پورې ده. په افغانستان کې په دې برخه کې متاسفانه عامه پوهاوی بېخي نشته. موږ خپل په دې برخه کې 2 اپلیکیشنونه جوړ کړي دي درک جی پی درک ټریکر په اپ سټور او پلی سټور ټولو کې سره هر څوک وړیا دن ډول چې دی کول د خپل کورنۍ غړي مور باندې وڅاري او چې دی چیرته دي او دغه فعالیتونه وګوري. نو هر اپلیکیشن دا لري خو تر ټولو مهمه دا ده چې هر هغه څوک چې په دې برخه کې د کورنۍ هر کورنۍ کې وتلې یو تر 3 کسه انټرنیټ معمولا په افغانستان کې کاروي نو دوی موږ په افغانستان کې کار کوو نو آمادگی ورته نیسو که موټر چلوونو لیسانس اخلو که چېرته تجارت شروع کوو نو یو لیسانس اخلو یو جواز ورته اخلو. خو چې ټولنیز رسنۍ چې خلکو لویه برخه د ژوند ده اوس معمولا افغانان یې له 3 ساعته زیات کاروي هیڅوک دې برخه کې وار تر پخوا معلومات نه ترلاسه کوي. ما په نظر تر ټولو هغه مهمه خبره شخصي حریم ده. شخصي حریم دا معنی چې موږ په فزیکي نړۍ کې په آنلاین نړۍ کې په سیاسي نړۍ کې بل چاته پوله وټاکو تر دې پلی او تر دغه سرحد به موږ ته نه راتیریږي. هغه باید د ځینو ټیکنالوژي او سټیکینګ او دغه لارې وټاکل شي او بل تر ټولو
یعنی هغه کسان چې په تخنیکی لحاظ پوهیږي ځینې خلک باید هغوی ته ورسي او دغه تنظیمات ورته برابر کړي چې کار ورته اسانه شي.
همدا کار ورته مهم او کار کمی باید دغه شخصي حریم هر څوک په دې باندې ځان پوه کړي. په افغانستان کې له تیر کال تر اوسه پورې شاوخوا 800 کدي یوازې شخصا زه کمپنۍ لرم موږ ته راغلي دي د هاکینګ د آنلاین ځورونو د ډیټا لیک کېدو د نجونو د معلومات ترلاسه کول یا د هغوی شخصي ډیټا غلا کول چې ډېر زیات کورنۍ ستونزې رامنځته کړي دي ناموسي مسایل ترې رامنځته شوي دي ټول لوی ننګونې ترې رامنځته شوي دي حتی هغه تر قتل تر دې مسایل پورې رسېدل دي. نو موږ په دې برخه کې باید هر څوک خپل دوستان مې د کورنۍ غړي باید په دې اړه خپل نظر سره شریکو او دې ته واته او دغه څه یو اړیکې په آنلاین نړۍ کې د شا معلومات لیک سي د تیرا ټولول ډیر مشکله ده. بل خبر په انټرنیټ کې ډیر مهم ده دا چې موږ په آنلاین نړۍ کې هر څه چې کوو هر ویبسایټ ته ځو هر پاڼه چې ګورو هر څه ډول فلمونه چې ګورو هغه موږ په سیسټم دې ته په انټرنیټ کې وایي ډیجیټل پورت پرنټ یا د پخو ډیجیټلی نه کا لس کال وروسته 15 کال وروسته موږ ته ټولنیز رسنۍ د معلوماتو په 13 کلو 2 کلو کې فلانکي ویبسایټ ته تل ځل تللی فلانکي پروفایل دا چې کړی ده دا ډیر یعنی د ورسته سړی په شخصیت څنګه کوي تاثیر کوي. بل مهم خبره د الگوریتمونه د ټولنیز رسنۍ الگوریتمونه کاروي هغه الگوریتمونه انسان تر خپل ځان ښه پیژني یعنی اوس د ټولنیز رسنۍ انټرنیټ په وسیله باندې انسان حقیقي حق کېدل دا معنا چې ټولنیز رسنۍ موږ تر خپل ځان ښه پیژني موږ خوې خواص موږ غوښتنې د موږ څه غواړو په غوښتي هغه دې ته ډیر څه معلومیږي. نو په دې ډول باندې
شفیقه خپلواک تاسو راته وایي چې په ټوله کې تاسو نجلۍ یاستې بیا خپل شیرونه لیکي خپل غږ او تصویر کله خپروي په انټرنیټي شبکو باندې په فیسبوک باندې نجلۍ په افغانستان کې تر نورو ولې ډیره د ټولنیزو شبکو د زورونې یعنی په ټولنیزو شبکو کې ولې ډیره زورول کیږي څه فکر کوي علت څه دی؟
دا د دلایل لري چې خدا د چې په مجموع کې جنونی کم دي او هغه خلک چې کمی غوي ډیر دل به توجه کوي نسبت تر غوي چې ډیر ویني یو څوک نه وینو او دا فتر نه ښکاره سي بیا موږ ته ډیر پام مو راوړي او ځینې چار وخت وینو هر وخت وینو نو جنې په خواله رسنیو کې کمی دي بخصوص پښتني هغه اوس هم خدا ډیر شوي دي خو په هغه اندازه نه دي لکه نارینه چې دي یو دا خبره ده ټول په مجموع کې د ټولنې هغه کلتوري مسایل نه اوس کابل ښار کې چې د باندې وځي خود خو خوندي نه یو نه یو پرځا در باندې ځي څوک نه یو نیمه خبره در باندې کوي اته نجونې چې مدرسې ته په یو ډېر منظم حجاب کې روانې دي ښوونځي پر لارم چې دي ته ډېرې وړې نجونې هم دا یو کلتوري مسله ده چې موږ ورسره مخ یو بل فکر کوم خواله دا په مجموع کې زموږ ټولنه له یو ذهني فشار سره مخ ده او دا ذهني فشار زموږ کورنۍ ډېرې د کورنۍ چاپېریال مو ډېر مینهناک نه دی هغه همیشه په ځوانانو باندې فشار وي د بیکاری فشار دی د جګ فشار دی د درس فشار دی د ډېرو هغه زموږ کلتورونه نه چې یوازې د ښځې ځپلې دي یوازې د ښځو پښې تړلې دي بلکې اکثره وخت نه هم د دې وضعیت قرباني دي هغوی باید پیسې وګټي هغوی باید کار وکړي هغوی باید ووځي هغوی باید ځانونه ثابت کړي او ډېر وخت په اوسنیو شرایطو کې ځوانان دغه یو مرحلې ته نه رسېږي دغه اړتیاوې نه مشغول کېږي دغه د ضرورتونو نیمګړي پاتې کېږي او دا یو ډول عقده کېږي که دا ډول وګړي مثلا که پلار یو څه په کور کې ورته وایي هغه څه به د خپل پلار په مقابل کې خبره نه شي کولی راځي دغه غوسه د قهر په بل څه باندې سره وي او فیسبوک یا ټویټر یا انسټاګرام تر ټولو اسانه دغه څه نه تاسو چاته مخامخ یاست نه چا سترګو ته ګوري یا نه یو څوک دې ته در باندې غږ د سپیره کولی شي نه مو څوک را باندې کولی شي یوازې یوه تبصره ده کوي او خپل زړه وایي خپل عقده سره وایي زما په نظر زه ما وویل چې د وروستي څو میاشتو کې زه یو څه کښې مو دلیل دا دی چې زه فکر کوم زه دا مسله در کوم خلک نه قضاوت کوم زه له دې خلکو تمام نه لرم ځکه چې هغه چې له کوم ډول شرایطو نه راځي دا هغوی فقط خپل زړه تش دا غوی د پاره د زړه تشول یو لار دا په دې معنی چې محرومیت دی عموما بدې خبرې سپکې خبرې کنځل مقدار رخه دا هر څه محرومیت لري کته په یو سالم چاپېریال کې ژوند کې هیڅ کله د سیو سیو چاته نه غواړي او بیا بل ویره دا ده خای دا دومره جوته نه لیکن فکر کوم نارینه ډار لري چې اوس نو مثلا دغه ټولنه ټولنیز ریسورس د سرچینې چې دي که اقتصادي دي که سیاسي دي که ټولنیز دي دا ټول د نړیوال ترمنځ ویشل شوی دي اوس که ښځې راوځي نو دوی دا ویرم لري چې ښه موږ ترمنځ ویشل شوی دي اوس څوک هم په دې اړه څه شریکېږي ولې را شریک فکر کوم دغه یو ویره هم شته چې دوی بیا هڅه کوي تا محو کړي تا غلي کړي تا کونج ته کړي او عموما دغه د لپاره بیا اخلاقي کړی کاری اخلاقي زنجیرونه په خوته درشي مثلا خنجلې نه چې په فیسبوک کې لیکل کې خنجلې نه چې په فیسبوک کې عکس خپروي خنجلې نه چې په فیسبوک کې رګيږي دا یو ځینې د دې دغه چې دوی ویره لري چې ګوند پیدا د ټولنې ټول مربي په انګلیسي په څیر فکر کوي دا هیڅ څه دي دا هرڅه دا یو د فور ورنونه ویشن سی ایبل سو ګډنسي نو دا ځینې او بل زموږ دغه نسل چې دی اوسنۍ نسل کای د نور دوستان د معلومات وی هغه چې خاله رسنۍ کاری ډیر ځوانان دي او دا د یو نسل دی چې د دوی میندې پرونه مهاجرت کړه لوي شو لیکن کاغذ تم را لوي شو له دې یو نسل سره تللی و چې هغه د افغانستان د افغانستان چې نسبتا آرام او دغه ته موږ ځینې کلتوري ارزښتونه او ټولنیز ارزښتونه او نزاکتونه درلودل له موږ نه سره رالوی سره یعنی نسبتا دوی د خپل میندو د دوی میندې پلرونه څه دوی شو لیکن دغه نسل زموږ نسل چې دی موږ داسې یو نسل دی ترالوی کړو چې دوی خپله په مهاجرت کې رالوی شوي وو او موږ ته یوازینی څه چې ځینې دي ښایي زموږ د ډوډۍ غم خوړل شوی زموږ نسل په مجموع کې چا په دې فکر ونه کړي چې څه ډول وروزل شي هغه نسل چې زما دی یعنی د 2001 نو وروسته نسل دوی په تربیه کار ونه شو دوی په روزنه کار ونه شو دوی مګر یو ډول خپلو هغه پخوانو یو جرورو سره تربیه شو دغه استاد درویش درانی د خپل کتاب کې لیکلی دی پښتني ژوند کړولو کې چې کبا کبا کوم ځوان کې ستوي پښتنو په یوه کاروان باندې بيد نه کاوه
حتی ما خپله په خپلو کلو کې لیدلی دی چې که سپینګیری سړی به مخې ته درته راغی پوله به یې بدله کړه، لار به یې بدله کړله. یو هلک تر هغو په مخکې راځي چې تر څو ته خپله مجبوره چې هغه لار بدله کړي. هغه څه چې اصلا پښتانه دا ډول نه وو، د ښځې یو ځای درلود، یو د احترام څښتنه وه. که نه خو تر ټولو مشهوره خبره ده چې ښځې به په جنګ کې پړونه واچول، د جنګ دواړه غاړو به جنګ بس کولو. لیکن اوس هغه نزاکت نشته. زه فکر کوم د دې ټول هغه د خپلو میندو پلرونو مسؤلیت دی، د خپل اولاد په روزنه کې. د اولاد روزنه ده خیر د ډوډۍ خوړلی له دې وراخوا نور هېڅ ځانونه په عذاب نه کړل، بخصوص پلرونه چې اکثریت یې مسافر هم دي، لرې هم دي.
ډیره مننه کوم شفیقه خپلواک او ښاغلی اغا ملوک سهار چې په دغه پروګرام کې مرا سره برخه واخیستله. زه تاسو هم مننه چې د ازادي راډیو دغه پروګرام مو واورید.